Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نننې یو خبرونه پیل او سهارنې خبری مجلې ته راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: طالبانو د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی.
ګروپ های تخنیکی
له هيئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیل نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه ښیي.
د
بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي. پر نورو راپورونو سربیره وبوري چې یو شمیر پوهانو د مرغانو په اړه د خپلې 25 کلنې څېړنې په زړه پورې راپور خپور کړی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیې کمیسیون جوړ شوی دی، د پاره چې صف نامطلوب خلک وباسي په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک ثبت شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یک شنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او خازیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو لوالي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سری میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سری میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکي ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان او لافغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا لکبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوې او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اګست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لک څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلی چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست، او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات ورکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. او سورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت ویل ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د په وینا په پردیو پورې تړلی دي. هغه پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکی ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هیله من یو پر راتلونکي کې د اقتصاد، د غرض اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دوسره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې دا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
لا بعد مرغنن افغانستان ده هغو تروریستی دلو لفشار سر مخامخ دی چه په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د روسي ډالو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه شوبلې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځنګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شهر ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشری مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرانیستل کېدو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له یو لړ ستونزو شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني ډول غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستانی ملیشې په ورځو ورځو د تګ اجازه نه ورکوي. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو چارواکي وایي ټولې ستونزې هغو کسانو جوړې کړي چې د جعلي اسنادو په وسیله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري، خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په پترخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، اتش په مالته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت فاضاب شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. پاسپورټ ویزیم لرم او تذکرم لرم، مریض مې ماجل دی.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم ستچې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلې چې د خپل ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک لاري پاکستان ته سفر وکړي. دا کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیوا ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
زمانو ماج نظر احمد ورور لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سره زنان را سره دي لور سره ده چمن ته بیا من خدا دې سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس شولس بجې دروس دی ولای خدا مشکل دي لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دې دا پلین کې دروي د سره مثلا دوی علاقے نور ګر شلبر تر واپس.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري، خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وایي پاکستانی ملیشو سخت وهلي تذکره ورته چیري کړی او دغه هیوا ته د تګ اجازه نه دور کړي.
واپس
په په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسول حکمت الله وای ستونزه هغه مسافر جوړ کړی چې د جیلی اسناد لالار غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپل سترګو ولیدل چې د یوې میاشتې لپاره د اسلامي امارت خونه بنده شوې و. نو موږ چې کوم خبرې د پاکستان سره وکړلې هغه موږ ته چې کوم شرطونه یې خو لومړی شرط دا و چې موږ د ټول افغانستان تذکره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکره چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکره نه مني هغه تذکره دي چې هغه تذکره ټول جعلي تذکره دي ځکه په تیر وخت مکتا د پاکستان دولت کوم تذکيري ګرځولې وي هغه تذکيري مکتا وسپارلې زیاتره او وزارت تذکيري چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتی و نه وساو
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسه ټول ور باندې ل لزر تر 15 زروپوري کسان ته ګرته کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسبات او عملات تړل کیږي چې زیات ځانې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان غالي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خداشبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنه احمد شیبر کوي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړي توګه په اگست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیل زاد د ویلو یو غولون کې طرح معمار وباله. خو ښاغلی خلیل زاد په روسي کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت لاغه فرصت سم استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیل زاد په افغانستان کې د ډیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې خو دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپل هدفونو ته رسیدلې ده. خلیل زاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویورک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دوه لیواله وو لازم فشار را نوړ. هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابل ووت یو شمېر نور افغانان هم له دې هیواده ووتل. په دوی کې هم یو پیلوټ ده. د دې پیلوټ په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره اخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټ شو چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجر ده. ورځپاڼې لیکي اخلي میرزایی دروښت کله نه ده. د درې میاشتې مخکې خپل کورنۍ په افغانستان کې پریښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یو وړه اپارټمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړ شي خو خپل کار لاس نه اخلي. د زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړی دی. هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو اخلي میرزایی په کابل کې و او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینه کیف ته لاړه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشروي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو امیندواره میرمنو کې یو او په هرو دوه ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارد کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوه کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه څنګه یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوه کسانو څخه یو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
آمنه حق میرمن چی ده تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چی ده افغان پوز یو بخانه سرتیره و ده هلمن په جګړه کې وزل سوای دی. دا وای ده ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې ده بخانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دی. آمنه اوس د خپلو شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشرې شپږ کلن او کشرې یو کال اووه میاشتې عمر لري. آمنه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوې ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې وینې نه من کور نه مې تم
هیڅ مرستندوی نشته. اش په ورځ په لوګه تیرو د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرج کړل او و مخوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي کړکیچ لامله د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشرې ایزابل موسارد کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي، په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي، په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي له یادونه باسي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده.
د ناروی د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شی حکومتوالۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سې شنبه د ډیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی.
طالبان د شی حکومتولۍ لوی مسولیت لري، ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلن چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 400 تر 500 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسي کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي، د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه د رامخ کشي د نړی لوی هیوادونه د رامخ کشي د نړی میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلې باید رامخ کشي دا مهال په نړی کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو د خړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم د پناس مور شي کوم د مور نشي یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي کوم یو نه یا ماشوم هم باید ونمري
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ وسیدونکو محمد نعیم د بی وزلی لکبل مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورونی د نفقي برابرولو ته حیران دی
څو غلاوکم مې سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلانه کوم دا غیالونه مش څه پوکو ګرد وژو ته جوړ ورول دالته شرغلی د مجبورې غلی
نړیوالو ادارو اټکل کړي چې د بی وزلی او لوژې د پراخیدو لکبل شي را روان جمعي د افغانانو لپاره ډیر سخت وي دروختیا نړیوال سازمان تیر اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پای چې سباندې یو میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي د دې ادارې د اټکل لمخي له دې جملې به د 1 میلیون ماشومان ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي طالبان ویلي چې لبیل ابلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د نن سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو شی به ورسته د دې خبرونه ورستای په زړه پورې راپور درته وړاندې کوو خو لمړی په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت وایي لخپل لیکو د دوی په وینا د مطلوب کسانو د استلو پروسه چټکه کړې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوی کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو للیکو استلې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د دې ادارې مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې یونما په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والی سره په کتنه کې هم د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو خبرې کړې د بامیان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی د بامیان امنیه قومندانۍ وایي دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو وایي د پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته د طالبانو حکومت وی د سترې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او مرستې دنده سپارلې ده په یو بیان کې حکومت ویلي دي چې سترې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای خوراک پوښاک درو درملو او د هغو د پاللو لپاره ریاست الوزراء ته خپل راپور وړاندې کړي او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او د هم وروستی راپور یو شمیر څیړونکو د مرغانو په اړه د خپلې 15 کلنې څیړنې راپور خپور کړی دی د ډلې په اروپا او امریکا کې په 12 ځایونو کې خپلې څیړنې سرته رسولې دي جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
په اروپا او شمالي امریکا کې چیرونکو په نوي چیرونو کې د پام شوي دي چې د مرغانو ژغونه په طبیعت کې کم شوي دي د فرانسې لیمون رسپانې ته کتون کې فاهی تیر میناسیان ویلي دي کله چې د ښار اوسیدونکو غواړي چې له طبیعت سره په ارتباط کې شي نو تر هر څه مخکې باغونو ته مخه کوي او کلیو باندو ته ځي هلته یې په ځانګړي ډول د مرغانو ژغونو ته ورپام کیږي خو داسې ښکاري چې دا اوازونه له طبیعته په کمیدو دي وی نړیوالې څیړونکو ډلې په شمالي امریکا او اروپا کې د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې د طبیعت د شغونو په اړه څېړنه کړې ده چې نیچر کمیونیکیشن مجلې خبره کړې ده د بریتانیا په ایست انګلیا په هنتون کې سایمون باتلر او د همکارانو په شمالي امریکا او اروپا کې په 12 ځایونو کې د مرغانو شغونه ثبت کړې دي وایي چې له بده مرغه د دوی لاسته راوړنې شې نه دي او هر پسرلی ورو ورو دا شغونه کمی شي نیمه پیړۍ مخکې داسې مدني هڅې وشوې چې مرغان وساتل شي. د فعالانو به په اروپا کې د 4 کیلومتره مربع په یو مساحت کې مرغان څارل. په فرانسه کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د مرغانو لپاره 2900 ځایونه ځانګړي شوي دي، او د ځینو څېړونکو په وینا دا ډول طبیعي پارکونه هم د دې لامل شوي دي چې په کلیو بانډو کې د مرغانو شمیر کم شي. نېشنل جغرافیک خبرونې سږ کال یو څېړنه خپره کړه چې د هغې له مخې په نړۍ کې د 500 او 430 میلیارد ترمنځ مرغان ژوند کوي. په دوی کې تر ټولو ډېرې کورنۍ مرغۍ دي چې شاوخوا 1.6 میلیارد ته یې شمیر رسیږي.